شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې تر لاسو بجو دوام کوي په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه وځنډول. د شورا په یو بیان کې ویلي، دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه کېدو اغېزمن شوي. نږدې شلو هیوادونو کې د سلګونه زره خلکو لپاره روان او بیړني بشري فعالیتونه وځنډوي. په بیان کې راغلي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه ده د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي، او ډېر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم بشري پروګرامونه وځنډوي. دا شورا وایي چې په 2024 کال کې د امریکا په مالي مرستو له 1.6 میلیون خلکو سره مرسته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې د دې هیواد بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د دې هیواد د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي دي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خاوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل، دوی دا ناممکن لمنل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده، او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي، غزه او سیمه به بې ثباته پاتې شي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولی شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. دا تبصره هغه دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې ټرمپ وویل د غزې کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي او خلک دې بل ځای استوګن شي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د دې کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس یو ځل بیا هغه احتمال رد کړی دی چې هیواد اوکراین ته د اوږده وطن ویشتونکي تاروس ډوله توغندي واستوي. ښاغلی شولس د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې وایي د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میرز سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونې وکړې. شولس وویل دای فکر نه کوي چې د روسیې قلمرو ته د دې وسلو استول به سم کار وي. میرز چې په نظر پوښتنو کې له شولس مخکې دی، ویلي وو چې اوکراین ته د تاروس توغندیو د سپارلو په اړه د ده نظر تل مثبت وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړي دي، او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل، او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لوړې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اور وژنې اداره وایي لږ تر لږه 30 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پلت څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار مهال وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. خبرې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو قراردادونو کې لاسوهنه کوي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د طالبانو د ډلې مطمئن خلک لستون جوړي خلک راولي او لستون ورته ورکی هغه بلنۍ کارکون کله پویږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه.
په کابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکړی.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان ازبکستان د هیچا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې وشو خبرې کوو.
داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو 3 کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ NBC نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د دې په وینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي د دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې تل ټینګار کړی و چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو للارې تر بیوزلو خلکو رسول کیږي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
سرالتی چې په وار وار د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو للارې تر اړمنو افغانانو رسیږي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشن په ورځ امریکایي رسنۍ NBC نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion+ going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لاري طالبانو ته $3 میلیارډ زیاتو پیسو د ځانګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واز طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي. او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیاتې څېړنې او کمیسیونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
ښاغلی ویلز د امریکایي پر پراختیا ادارې USAID چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوی نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او اداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان د نن د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولیسو کې کار کوي نو دوی د حیات د نظر لاندې په توضیح کې او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکونکو بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لدی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پنیم باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا د هغې نه وروسته بشري مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلي ملا هم پکې شاملي. دغه خلک چې دغه کلي کې کوم مالدار کوم مخور خلک نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړې چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3.5% زیاتې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د نړیوالو په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنو د ادعاو په اړه مې د چارو د شنونکي نصر احمد شیرزي نظر وپوښت. ښاغلی شیرزي، د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او قراردادونو د سپارلو په بهیر کې د طالب چارواکو بخښي، د طالب چارواکو د لاسوهنو ادعاوې د ته څومره کرخ کاری؟
د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومنټ نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبانو تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که به بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهېږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه ما گزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن این خلک هغه یا اعتمادی خلک لستونه جوړی خلک راولی او لستونه ورته ورکی، هغه بلنه کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه؟ ټول د طالبانو لاستزی، ټول د طالبانو په اختیار کې ده، او د طالبانو د اجازه نه پرته هغه بلنه کسان هم چلته التناز هغه هم سن شي کولې پدې چې هغه د افغانستان د اجتماعنه، د افغانستان د خلکو نه با خبر نه ده، د خلکو په منس کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې څنګه په دوستان په گزارش کې وایي اغوی لستونه جوړی ورکی د دغه بشری مرستو نم طالبان خپل ګرو د پاره، خپل استخباراتي یا جګړي مقاصد د پاره یو کار حقیقي خبره درشته هم خبرنده.
په دې کې ستاسو په نظر څه فکر کوي چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبا د ملګرو ملتونو کارکونکي او ادارې د کار ته مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ، موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. همدغه ماسیوی انجوګان یو راغی به هر ډلې چې په افغانستان کې حاکم وو، د بشري مرستو په نوم، د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه، د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی ده چې په دې کار کې رښتیا حقیقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه رسیږي، سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره، یا کوم ډلې چې په افغانستان کې شتون درلودلی یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو لپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتو هم په دې مشکلاتو دخیل ده او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد ولسپور نور هم خرابیږي، همدغه چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدغه چې افغانستان خلک بلکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه هم ده چې ملګرو ملتو په هر سی پویی خو کار نو وایي او هغه کوم اصلي تصمیم چې وي د افغانستان د آسایش، د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتو هم هغسې اقدام نه کوي.
مننه. او که نیو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي ښاغلی شیرزی، چې که دا تورونه رښتیا وي یا دا ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا غمرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ، عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. که دا مرسته پر صحیح طریقه پا اصولی طریقه و پر اختیار بند شی، زه فکر کم نور پا افغانستان که دغه توریستی دلی دا تراغر دلی او دغه ایراسافگان دلی وشتون دیر مشکل ده، دید بقا دیر مشکل ده. افغانستان خلک هم غوالی چه دی افغانستان در نوم نه استفاده نشی. زه فکر کم چه دا مرسته که بند شی دی لوی قدرتونو دی کم به دزگاهی چه پدی و آره دوی کار که دوی اغوی نقصان زیاد در افغانستان خلکو واسه در افغانستان در نوم نه دویسته دوی گت اخلی در غزپل شوی خلک چه دو وقت دوده تا ایران ده در غوی پنوم پیسی رازی او پیسی زیده ترگر دلی یاده طالبان جیبونه تازی.
در چارو شنون که نثار احمد شیرزای و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له نن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې تیر ماښام خبریالانو ته وکړې. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد دا راپور برابر کړی.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبه په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلوبې یا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراست. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدی چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ټرمپ په خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 10 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړې. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ماکرون د فبروري په 9 وویل په اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړې، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوي. هغه ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلي. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علی رضا بیکدلی پرون یکشنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څومره د یخچالونه چې موږ درلوده شي د زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی و د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي سوي دي. خپل ملت خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي راډیو ته وویل
د 1450 کال تړون له ډیرو بحثونو نه وروسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود و، دواړه حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې و، دواړه مشروع حکومتونه و. نو هلته د ډیرو بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو پولیدو او ډیر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولی ده، ځکه چې هلته ویلي ده چې وچ کال، نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال، نو دغه تړون باید د 1450 کال تړون باید احترام وشي. د دواړو هیوادونو باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې اقلیمي تغیرات راغلي دي، اوبه کمی سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیوکو مناسبات په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1450 المریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 810 میلیونه متر مکعبه اوبه ورکړي. د دغې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د نه عملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدون کوشی با ورست استاسو غگیز پیغامون اخباریگی خو لحغه مخکی ایورستای راپور لرو. پروزگان ولایت که دی بی کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور پا بازارونو که زیاد شوی. خلق وایی چه لده کبلا دوی تا سخت اندیخنی پیدا شویدی. د دوی په وینا دا توکی نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دی بلکې د دوی باور هم کمزوری کوي.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډېر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دی وایي
د دولت ډېر دغه دی چې در وخت تېر شي هم باید ټول کې خل خو شاید چې ډېرو سره په ستونزو کې ځکه چې هغه په لرو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کوم تاریخ و هغه د هغې خلکو ته نه معلومېږي هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅې رانیسي نو خلک د هغو نه چې رقم شي ورسره په ستونزو کې.
د اورزګان ولایت د یو شمېر نورو اوسېدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړې هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلي مارکونه یې ورباندې وهلي خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسېدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویلي چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شی څوک خرڅ نه کړي هغه که د دې دکانداري شیان دي کیک بسکوټ دي دا شیان دي او که دوایي دا ځکه دا د انسان ته ډېر تاوان کوي دا چې خلک شیان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شیان رانیسي چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بیې د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که یو څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشربات یې که هغه نور دا شیان میان دي هغه روغتیا ته ضرر رسوي د هغه انسان د مرضي سره مخ کوي یعنی د ډېرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اورزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوي عبدالله عبید وویلی چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کېږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کېږي.
چې خلک کومې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د پاسم موږ ته دا امر دی، د شیخ صاحب د پاسم موږ ته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولس ته زیان رسوي او بدن ته زیان رسوي دا به ټول موږ راټولوو او دا به بیا سوځو کې هم موږ دا پلان لرو او هر روزه دا زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولوي نو او ولسوالۍ ته هم موږ پلان لرو په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولوو او شان به سوځو. بیا
د اورزګان ولایت اوسېدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو ته لرو چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بېسیم کمزورې دي او هېڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. چلته سخت زمای ده و رښتونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند نه د علي ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسیم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د وخت د شپې 9:13 دی. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي دي. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه شویو اغیزمن خلکو سره په نږدې 10 هیوادونو کې روان او بیړنی بشری فعالیتونه وسندوي. په بیان کې راغلي دي چې د ناروی د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او ډیر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم پروګرامونه وسندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کېږي غزه او سیمه به بې ثباته وي. نتنیاهو متحده ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهي د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې 2 کسان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا څخه هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړ چې هیواد اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي تروس توغندي وسوي. ښاغلي شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میر سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونې وکړې. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اوروژنې اداره وایي لږ تر لږه 10 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پل څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت دی جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت په خیر. زه فرشته صحاکمه، تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته، چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یادایش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصرالله ستانکزی او همداراز نثار احمد شیرزی صاحب را سره په خپرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمنو ته خپرونه ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورځو په سر کې ستانکزی صاحب که تاسو راته ووایئ چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوي دي، طالبانو په کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د داعش ډال یا د خراسان ډله مونږ ځپلې ده، خو بیا دغه دریو کلونو کې په افغانستان کې پیښې کیږي، حملې کیږي، لکه وروستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړی د داعش ډلې په غاړه اخیستل، دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوئ د داعش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. مو دک شک نسته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبط ډلې حضور درلودلی ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده، د منځني ختیځ نه را شروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پرک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي، د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نسته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نسته یا په سیمه کې نسته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو 3 کلو 4 میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي، هغو ته رسیدلي دي. نو دا د ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعالې وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم عرض وکړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغو د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد. بیرته به تاسو ته راوګرځو، دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه، دې سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ورځو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کېږي چې د طالبانو پر منځ کې خپلمنځي اختلافات مخ پر په زیاتېدو دي. تاسو څه فکر کوئ دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش باندې تروریستي ډلو دپاره زمینه نوره هم مساعده کی؟ یعنی دغه ډلې هلته لا زیاتې شي په ټوله کې، که راته دا ووایې چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلام نونې کړي تاسو ته ستانکزي صاحب ته، تخنیکي همکاران او څوک چې زمونږ غږ اوري. ګورئ، د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې، د داعش دپاره دلته ډېر لویه تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپله ځان یو بل سره دښمني لري، یو بل تروریي وژني، او هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، دا خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدونه کوي، دوی هم پړی اچوي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده، او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري. د طالبان یو بله پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش دپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش دپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته. دوی خپله د داعش د لویېدو دپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې مونږ دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته، دا هم یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، د دوی اصلي بنیانګذار القاعده ده، یا د دوی پلان جوړون کې اداره هماغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي، په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه. القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري، او داعش دپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب و جذب دپاره دوی کار کړی ده. ښکارا معلومی، او پاکستان هم په دې کې ډېر لوی لاس لري. پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده. مونږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډېر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده، د دې قومندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېره پاکستانیان ده. او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي، او داعش یو بله وظیفه دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر دوچت مخکره معلومیږي چې ډېر اوچت دوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد ستانکزی، تاسو ته راځو که دا راته ووایي، څنګه مې چې شیرزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایي، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کېږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډله هم مني، او بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افات پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی، نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی؟ لکه د یو وزیر وجل کېدل، دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې، خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره ګواخونکي حالت دی؟
ګورې، کله چې ملګری ملتونو سازمان دی، هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگور ملتو، هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجنگا که داخلوی اگوی دفکتون و دلائل و شواهد و معسق و مدارک و پر مبنا موضوع آجنگا تا داخلوی ملگور ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایه پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیق کوي او بیا ورسته پخوي او اجدا کې شامل دي. بلکې په دې کې هیڅ شک نشته چې بلکې تروریستي ګروپونه فعال دي، له جملې نه د داعش د خراسان څنګه دوی فعال دي، دوی په دوه لحاظو فعال دي په افغانستان کې. کومګه وړاندې لکه چې لاړ شو کله چې داعش په لومړي ځل کې په 2008 کال کې شکل نیسي په منځني ختیځ کې، دا لړۍ افغانستان ته راځي په هماغه جمهوریت په دورې کې، دوی دلته جلب جذب کوي، بالاخره د یو فعال تروریستي ګروپ په شکل رابرسېره کېږي، خصوصا کله چې داعش په عراق کې او بیا وروسته په سوریه کې ځپل کېږي. دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې غاړې ته، دلته دوی فعالېږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې. یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې، چې افغان حکومت هم دا په هماغه وخت کې په دغه عملیاتو کې په اصطلاح د دوی په ضد دخیل و. طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې، ان هغه جبهي جنګ یې ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات یې ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامي جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشې شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګري ملتونه چې کله په خپل راپورټ کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري، او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. د ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده. او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نسی کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپل دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده، چې پاکستان په دې کې لاس لري، حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډله ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان لپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متحسن غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلی کې جوړوي د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبب یې دوی د افکار ملاتړ وي. په دغه مراکز کې په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لږ له جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم د دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې لپاره یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکي ته کرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دي پیژندل شوي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدې باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمې ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلوال ډلو لکه داعش خواندي خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلی پدیده ده چې د په ارتباط دوه ګونې برخوردونه کېږي په سیاست کې، د اوس په نړیوالو مناسبات کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفادې سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، یا حداقل خپل دښمنان په مناسب نړیواله مناسبات کې تر فشار لاندې راولي. بل دا چې بل ډېر عمده ټکی دا ده، عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا توس په دې هیواد نه پرسپکت د پیژندل شوی، نو دوی به وکړی چې بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبرداري چې لا توس پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبانو همداده چې لا توس هم دنیا او عامه ذهنیت نړیواله سطح فکر کوي چې خپل طالبان تروریستان. بلان یو دلیل دا چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شخص دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنې ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما ارزو کې چې دوی تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګل جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نو پېژندل شي بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نورو هېوادو ته ځي، نورو ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناءً کله چې طالبان نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاوان کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان لپاره یا منطقه یا دنیا لپاره دوی ګواښ وي. درویش توریستی دلی چوز ده دا د طالبان ته وکمنې لاندې فعالیت کې په افغانستان کې دا یو لوی ګواښ ده. او دا ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو؟ جهاد چې په افغانستان کې شروع شو دا ټول که القاعده ده که داعش ده که نور توریستی ډلې ده که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کارولی ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې در نیم کاله مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله او د دوی ډېره دوستي و. په لوی سیژونه د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو دپاره لویولو دپاره او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې ووایه چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقاني وژل کېدو د خیل رحمان حقاني وژل کېدو د دوی خپله ذاتي دښمني وو او پړه یې واچوله په داعش باندې او نور هم داسې هر کار چې کېږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچوي په داعش کې. څوک پوهېږي، څوک ثابتوي چې دا داعش کړی ده دا ټول کارونه؟ خو دوی د داعش نوم په خپله لویي او دا هم ډېره مشکله ده چې موږ وایو چې طالب او داعش بیل ده. همدغه طالب داعش ده، داعش همدغه طالب ده. دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات د دوی د نومونه په بیلابیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي. او دا چې موږ ګورو چې همدغه ما مخکې وایي چې القاعده دیر لویا یو دلی ده. شورای امنیت راضی ده د داعش په خاطر یو کانفرانس جوړی، ولی د القاعده د پاره نه جوړی، ولی د طالب د پاره نه جوړی، ولی نور دلی ده چې دوی د پاره نه جوړی. معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاس پوڅی ده چې د دوی په نفع دوی کاری، شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لویدولو د پاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ کې غیر مستقیم. ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده. داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی و که په سوریه او په آسیا په شرقي میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړه نکړه. دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفې ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي. او طالبان که دای وایي چې موږ داعش ځپلې ده، او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه در نیم کاله کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی نه دوی ګټه یې واخیستله، داعش ډېر لویه کړه. او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آماده کړې ده. او طالبان چې څو وایي چې موږ داعش نه یو، د دوی طالبان او داعش افکار یو ده، کړنه یو ده، د دوی برخورد یو ده. که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده. طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناصر نه جوړوي؟
مننه شیرزای صاحب. ستانګزای صاحب، خبرونه وخت کم پاده د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یا نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي، او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیایي، او آیا دوی به دا امکانات ولري؟
دوه مسئلې باید پام کړو. په دواړه هیڅ ډول دا اوس هم د سه هیوادونه شته چې طالبانو سره همکاري لري، له جملې نه روسیا دا خبره لري. د هغوی د امنیت شورا لوی منشی څو بسته مخ کابل تر راغی، ایرانی هم دا همکاری لري، ازبکستان او سره لري، عربي هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط طالبان سره استخباراتي همکاری دا اوس هم لري په دې ارتباط. اما یه طرز خبر په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یوه پریکړه وکړي، پر لنډ زمانه کې زه ډېر ورته خوشبین نه یم. دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادرېدو په شکل وي، نه د یو قطعنامې د صادرولو په عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي. دغسې دومره به غښتلي نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي. په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لاتروس پر دنیا کم مشکوک ډله ده، لاتروس پر ډېر اعتماد باندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډېره زیاته مننه استاد. په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده نن، او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلود. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده. زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصرالله ستانکزی او همداراز د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی صاحب په خبرونه کې میلمانه وو. تاسو زموږه کلاس ادي رادیو نوریدل، ډیره زیاته مننه چې تر دې دا مرا سره وي.